ښځو لیدلوری.
د هیلی پروګرام دی برخې ته مو زه فریده سیال هر کله کوم. نن را سره په هیلی پروګرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیه هغه زده کوونکي چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړی شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم، اول شپږم کې چې کله طالبان راغله. زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنی نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چې ونیسومه د هغې ورځې نه نور زه لاندې نړم.
یعنی طالبانو دوره کې هم تاسو یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویره در سره و چې تم که اووم ته لاړه شي نه شي کولی درس ووایې، په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي. بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېر زیات لري وو. حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت، مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو او مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کې مکتب ولي، مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بې حده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی، تا وویل چې مکتب درنه لرې وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول؟ تم یېرېدلی چې ولا طالبان رانه شي؟ څه مونږ ته ونه وایي استادان هم ښځې وي که نه نارینه درته راتلل مکتب کې مو طالبان وو که نه؟
اصلا استادان هم چې ویل اول نه تر اخره پورې وي، مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم یېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي، څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته رانیسي. حتی چې مونږ په آخرنۍ ورځو رخصتولو، مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نشو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جګ صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات یېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه که په دې اړه راته ووایې، دغه ښه ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخیستل. مونږ چې لاړل هماغه م راسره دوه دانې همګانې مې راسره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورته وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادوي. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه م په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور م راسره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور م راسره کېناسته، تر څو کاکا لور م ما چې منزولې ده هغه به م راسره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې ومه چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو. له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې م بیا تناس وم، ځکه کاکا لور م م رانه لاړه. هغه د هغوی کور لږ لرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو. خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه. م نشم کولی چې یوازې لاړ شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتب پورې وړلم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کې څو کله نه وې؟
زه د 5 کلوم چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوم صنف کې فکر کوم وکړ او 2 کلوم
هغه وخت کې د کوم مضمون ښه زده کوم؟ دغه ټول اول صنف تر شپږمه پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولای شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو راته فرین راکاو یا کوم نام د مضمون لپاره راکاو د درس لپاره زیاتره به په ریاضي کې راکاو په پښتو کې راکاو او بیا د ژوند مهارتونه تر دریم صنف پورې او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساینس او ټولنیز دي کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و؟ تا ویل چې زه بې جرأته مم. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا درباندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره؟
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي، یعنی زمونږ استادان لکه ماته داسې ښکاري بیا ول بې جرأته، بیا وروسته ماته استادان داسې ویلي وای ته مه ډارېږه، مونږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي، تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لور غوندې ته ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله، ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه، هغې استادانو به زیات محترم وه هڅولي. مونږ همچنان زمونږ صنفیان هم چې نوې صنفیان نه وي، زمونږ خویندې غوندې وي، مونږ د کورنۍ د کاکا لو دغسې وي، مونږ زیاتره ټولې صنفیان هم صمیمي وي را سره.
څه مشر کې کېناستې دې مکتب کې؟
مکتب کې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم هم ته زه په اصلا په صنف کې وړه وم، د ټوله نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې، ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم، نو استاذ د دې لپاره په اول صف کې کېنولم.
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي. کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده، استاد درته ویل چې جګه شه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلی، خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتلله چې ما درس نه وي ویلی، استاد راته وویلی چې جګه تشریح وکړه، کله چې ما ویلی زه به پکې کومه یوه غلطي دم، خو بیا هم استاذ را سره زیاتره کومک کوو، بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه، او استاذ مې د دې کله کله به استاذ قارم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استاذانې، خو بیا هم ما به درس یادوم.
په دې راته ووایه، کور کې دې درس چا سره ویلي چې کله به مکتب نه راغلې او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې، هلته یا انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم، کور ته به چې راغلم پلار به مې را سره یادوه، مشرې خور مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و، نور ټول به را سره درس ویلې، همدغسې مې پلار مې هم را سره ویلې، خویندې مې هم را سره ویلې، ورونه مې هم را سره ویلې.
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایي؟ چا اول لومره شي صنف کې، دویم شي؟
اول مې پلار را سره کوله، خور مې را سره کوله، خور مې او پلار مې زه ډېر منندویم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کې راسم، خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څومره نمره وې؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام را ته وایې سمیې، خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختي دی چې هغه کتابچه ولرې؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدی سي زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي، زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه و.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
راسره
شته. څه پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې، لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې خاطرات دي، هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم، او په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې ومه بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې زمونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکې لیکلي، او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دا عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې، هغه وخت کې د جنګ کول، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خود سی او چې په مکتب کې مونږ دومره جنگ نه کړو که استادان نه ډېرې دوی هغوی راته په غوسه کېږي، خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې د ما کتابچه ورکه کړې یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنگ راته او یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنگ راته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم، ما درته یو ځل هم وویل چې زه بې جرأته وم، زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه و، لکه خویندې ورور خویندې یا څوک راسره نه و، مور مې چې استاد په هغه مکتب کې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کوه، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به ژړل.
شپږم صنف په اړه راته وایه، په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اوم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم، دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونځ به مې چې ویلې وکړه یا مدرسې ته م لاړم، همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه راته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو، مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا شه چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه یو وخت بیا اووم صنف نه بعد نه شو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماني کوله، ټولو ویلي وای دعا وکړئ، دعا وکړئ، حتی استادانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
له هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص هغې وخت کې، یعنې شپږم آخري ورځې، خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم، خو بیا مې صنفیانو سره تلم، صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدمه، یعنې زیاتره به باندې مې چې وتلو یو څه خوراک به مې اخیسته هغوی سره به، یعنې چې ګرځېدلمه زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاد یوه خاطره مې هم دا ده چې استاد مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا ترخه خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې د همدې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې د چای ډېر خوړل، مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموماً ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې راته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خورو ځکه کېدی سي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدی سي زهر یې په کښې څه نور شاګردان پرې مریضان شي یا چپي وسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم، زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخیستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به م وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود و، یا به م اسکریم یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کومې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه مغه ورځې راشي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کومې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزه دار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای تکلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، له اول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاده سم، خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورمه زیاتره نطاقانې نو ما هم هغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېرې، وخت دې په څه تېرې؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغې باندې تېروم، یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا هم مور سره خیاطي کوم.
خیاطی کې دې چې زده کړې چې ګنډلې شي؟
پنجابي کلمې زیاتره زده کړې او ساتلنی.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلې کنه؟ یا لا هغه مرحله کې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلې، خو یوازې یو وړکې کمیس چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلې.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو نه کوم، ځکه عمر هم ورو ورو چې کېږي اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلې، ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې، د وړکنې خاطراتو.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کې د سبتنام نه ده کړی چې لوم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي.
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه زمونږ کور سره چې نژدې ده ملکه سریا ده، هغه یې نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نژدې ده. خو دلته یو دانه مکتب ده چې شخصي ده، هغه کې د اووم صنف درس هم ورکوي. هغه کې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایم. خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلی، خو بیا له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته ایله لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشوم هم یې، او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشې تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنې زه خو ایما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ ده ځوان. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدی وړه ده، مکتب یې بند ده، څه یې کوئ، اعصاب چیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې همدغسې، خو خور مې همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې یم. او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې همدغسې، او ورونه مې زیاتره، ورور مې مشر ورور مې، یعنې چې زیاتره هغه چې چی اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیواله نه لري حتمن، ته خو لا هم ماشومه یې، بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي، یا نه کوڅې ته دمنه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځمه. ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې. خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو، سره کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي، یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوي، څه پلان لرې، یا که کورنۍ درته وایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشي کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دي کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، نو کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلار جان مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ماته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې که د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وایي.
خپله خو بیا درسره دا فکر نشته ده؟ روحي رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي، شکایت کوي چې فکر سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سم کوم خویندو، خو زیاتره چې زه بیا زه یم، کوم شرپه یاد چې زیاتره زه ژاړم، ځکه زه وایم ولې مونږ مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري، یا په خپل کور کې نږدې که ورور دی، کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو؟ یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځ بیا به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړ. اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته، یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یمه زیات داسې ما ته زور راکوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کښې له ښوونځیو محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدې، هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي، هغوی کښې د پیغام څه ده؟ څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې وایي، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې مونږ بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد مونږ دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کوئ، ځکه چې یوه نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان. خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنۍ ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشته، یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنۍ. ډېره مننه. کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلې پروګرام وروستیو شیبو ته راورسېدو. ورځو د سمیې په اړه باندې د هغې د مور خبرې اورو.
السلام علیکم. زه د سمیې مور یم، او په دې تشویش کښې خو مونږ هره ورځ تېرو، یوه ورځ نه ده، هره ورځ مونږ څو درې کاله ووته مونږ په دې تشویش کښې تېرو، چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي، او سخت تشویش اخیستي یو، او مونږ په نن او په سبا کښې یو چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې مونږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونو ته خو یې نه پرېږدي، خو مونږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زنه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم، او لس کاله بعد خدای پاک دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی مونږ پرې نه دو، او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
آزادی میلمه قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو زه فرشته سحه کرکلی کوم. په نننۍ خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړې میرمن آسیا مهرابی را سره میلمنه ده.
نوی روح می د پښتو شعر ته ورکړ، په ګلونو کې می ونغښتل لورونه، تر کلو کلو بخیږي زما له شعره، د شهیدو د کلونو فریادونه.
د دې سره به نن په خپرونه کې د زړه خواله وکړو، او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی، خپرونې ته ښه راغلې، خوشحاله یم چې تاسو په خپرونه کې لرم.
ډېره مننه فرشته جانې د دعوته دې، زه هم خوشحاله یم چې ستاسو د خپرونې میلمنه یم.
آسیا جانې، د خپرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه، د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ، مهرباني وکړئ. دا چې زده کړې مو چېرته پیل کړې، د ژوند د لومړي کلونه مو چېرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق مې دی نیم کال وم تلور میاشم درو میاشم کابل ته تللی وم میشت سوی یو نو د ماشوم توب خوږې او ترخې به ووایم دواړې خوږې یعنی د وختونه مې کابل کې تیر کړي دي که رښتیا درته ووایم کابل سره ډېره مینه او اونس مې نیولی دی نسبت کندهار ته په دې خاطر کندهار ته به صرف په مېلمستیا تللو دولسم مې په اصطلاح په کابل کې خلاص کړی دی او بیا نو مجاهدین راغله بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته نو تر دې اضافه زده کړې مې نه دي کړې په وطن کې
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه لکه نورو ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لري د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو هلته په څه مصروف وای
موږ په یو د شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې او یو قوم به بل قوم ته ګواښو او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول هغه تاریخ په زوست نه تشریح کوم چې دغه وخت څه یو تیر شوی تاریخ لري خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ورواچو ترې ووتلو بیا ولاړو پاکستان ته په اصطلاح د سرحد هغه غاړي ته مثلا د چمن کې چې موږ نور خپلوان د کورنۍ غړي مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل کوایم دوی تور هلته د پخوا سمیشت و نو هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله او هلته دغسې شرایط و لکه اوس چې په افغانستان کې د ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې شي پانتون خو هېڅ نه وو یعنې موږ نه مو اورېدلی چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته نو هلته زه بیخي د کور نجلۍ وم که د کور د باندې مو وتله ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو ډېر بد سفر مو هم درلودی د ژمي په واورو کې خو بیا هم یوه ښېګڼې دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماماخیل او په اصطلاح پلارخیل مو دا مو هلته په اصطلاح وپېژندله او د دوی سره مو ژوند وکړي
آسیه جانې اوس چېرته یاستی او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېمه مینه ده یو څو ورځې وروسته مې څلرویشت کاله پرکېږي چې جرمني ته راغلی یم نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي دغه فرهنګ سره د ژبې سره د قانونونو سره آشنا کېږي ډېره سخته یې په اول کې خو بیا وروسته سړی ادب کوي او بیا زما دلته کورنۍ وسوه په اصطلاح اولادونه مې دي اوس خو شکر دی غټان دي ځوانان دي دوه اولاده لرمه نو دلته مې یو څه درس وویلي یعنی ډېر نه یو څه درس مې وویلي د ډېرو امکانات په هغه خپل وخت کې را ته مهیا نو بیا مې کار شروع کړي اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم که رښتیا ووایم زه دلته د ژوند څه واقعا خوشحاله یم دا چې وطن پاته سوی دی او هلته مثلا هغه شرایط نه وه که هغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړو وایم هره پېښه چې د یو انسان په ژوند کې کېږي ښه او بد اړخ لري که موږ ډېره دا هر تنه شکایت وکړو او ناراضه واوسو هغه بیا په موږ پورې اړه لري موږ باید هغه څه وکړو په هر بد شرایطو کې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حداقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو جسمن په اصطلاح صحت مند واوسو نو زه دلته خوشحاله یم د دې ځای یوه خوشحالي چې دا څوک نه وایي دغه به زه په ازادانهاتو ووایم چې دلته د ښه دي یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر او توهین و یا ټیټوالی یا کمنظري نشته د دغه جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاست او په دې وروستیو کې تاسو ډیر ښایسته سندرې ویلې دي نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه څه وخت مو پایلو که پر موسیقي پر سندرو کار مو څه وخت پایل که او آیا په خوا مو هم په دې برخه کې کار کوو که تازه راغلی
کار مې نه دی کړی شوق طبی خبره ده دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشوم توبه شوقي واځي خبره ده چې ته باید شوق ولرې د یو شي سره هر شي چې وي کمسلک وی که مثلا هنرونه وی استعداد مهم دی خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا سوال کله چې موږ پاکستان کې ماجر سو هلته چې وو مثلا د زموږ د وطن خلک و خصوصا نه پوهېږم زه خو ما دغه کابل مې لیدلې کندهار مې لیدلې یا په کابل کې مې ژوند کړی او کندهار نه دغه زموږ د کندهار خلک په پاکستان کې زموږ خپله کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړ دا ډېر یو ډېر یو شاپ خلک دي، ډېر یو مست خلک دي، ډېر سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه وکوز دي، نم خدا کورنۍ یې غټې غټې دي، اولادونه یې هم ډېر دي، بیا کوز دي سي ودونه سي او بیا مثلا غاش کوچا ده او نه پوهېږم سنتي ده او دا ده او هغه ده. نو بس د خدای یوه پلمه غواړي چې دوی شادی په وکړي، خوشحالي په وکړي. بیا واضح خبره ده چې په شادی او خوشحالۍ کې خو بې سندرو امکان نه لري. که رښتیا ووایم ما چې اصلا هغه په اصلاح سندرې دي بیخي شروع کړی، دغه وطني سبک سندرې چې هغه فولکلوریک سندرې دي، ټولې فولکلوریک دي، دغه د وطني شود سره مې ځکه بیا دلته چې جرمنی ته راغلم، جرمنی کې مې ډېر ناوخته شروع کړلی، یعنی ما په 2003 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي. اوس تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې موسیقي ته مې هغه چاو چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسی جانې څنګه ستا په خپلو خبرو کې مو ویلې لپخوانه دی له سندرو له دې هنر سره شوق ډیر زیات وو، نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندرې ووایي چا په دې برخه کې ډیر مرسته در سره وکړه، چا ډیر وه څولې دې ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې؟
بس کوه چې پلاکه او پاکه او خبره وکم دغه ته ډیرو دوستانو ته شوق کلم چې زه باید سندرې شروع کوم، خو یو چا چې واقعا همې تشویق کوم او همې راتول چې زه مرسته در سره کوم، زه در سره درېږم. هغه مې ملګری سویلا جان ازغری وه، تر ننه پورې یعنی هغه زما سره اوژه په اوژه کار کوي. یو خو تشویق دی، یو خو مثلا هڅول دي، نه پوهېږم برابرول دي. ډېر کسان دي چې لارې ته دي برابره کې یا تشویق دي کې بیا ولاړ سي پار دلیل چی، خو سویلا جان تر ننه پورې ما سره همکاري کوي.
د لومړی سندره پاک لمو کوریدونکو ته وایي کومه سندره وا څنګه مو په کار پیل ک، او آیا هغه وخت مو په یاد څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندره مو کار پیل ک؟
امکانات خو کرشه و، ما هغه وخت هم زما سره کم و، خو دغه چې استودیو مو پیدا کړل ځکه مش ما یعنی ما خود ته موسیقي شروع کله غم سویلا جان دا د استودیو کافی را ته معرفي کی، هغه تصادف هم ما په شهر کې دا ما ته ډیر نږدې ده، اوس مې ډیر شملګری دی، واقعا ډیر مخلص ملګری مې دی. د د په استودیو کې چې د استودیو سب چې سوي دی ټول د سره ما سب کړی دی د په استودیو کې. نو اوله سندره مې په استلا د په 2003 کې یو نظم وو، ما ډېر کمپوزونه جوړ کړي وه یا ډېرې سندرې راته پرتې وې، خو بیا په دې کې مو غوښتله چې دغه د موزیک پروډوسر د دغه مشوره هم واخلم. سویلا خو مشوره را کړې وه، ما خپل انتخاب لودي درې دانې مو بیا په دا ټول کې راټولې کړې وې. بیا ما د درې سره چې زم زم ما که بیا موزیک پروډوسر ویلې چې دغه آشنا سندره به ووایو، هغه واقعا ډېره سخته وه ځکه نه وو. نو امکانات نو سره برابر سوله قرار قرار که واقعا یو سندرغاړی دی، یو هنرمند دی چې دا دوه سره جلا کوم. سندرغاړی هغه چاته وایي یا سندرغاړی چې هغه صرف سندرې بولي، تکراری هم بولي، کاپی هم بولي، او هنرمند هغه چاته وایي چې هغه واقعا واقعا زحمت باسي، نوښت کوي، یعنی هر څه کې نوښت کوي.
اسیا جانې د لومړی سندره پاک لکراته وای، کله چې لومړی سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولیدله واوریدله، نو احساس مو څه وو؟ ځکه چې د لومړی سندره کده یو هنرمند دی او کده یو شاعر لومړی کار وی، لومړی شعر وی، هر څه پایلې ډیر شیرین وی، ډیر نږدې وی، احساسي او عاطفي لحاظ نه، نو تاسو خپل د احساس نه راته وایي؟
تمام چیز ما احساسم یعنی ډیر شو ډیر الیو، ځکه چې ما خپل یو څه کړی وای، خپل مې یو څه چې مې پنیات کې وای چې هغه د شد شاعر شیر او په پښتنو کې زلمړی شد و ما چاغه هم دی ویشد یا د ویشدینا شیر راوخی سندره کی بیا ما خپل هغه کمپوز کی هغه نظم و نظم ډیر سخت دی نسبت به غزل ته چې کله سره کمپوز ای او بل دا ما په یو دسی کمپوز کی واچوي چې مالدا باید زما ای دا باید زما رنگ ولري دا باید هغه فیصله یو د څه چې چا نه ویلی زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه یا بد وي د هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې هغه زه نه وایم خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندره کې کار کړل
اسیا جانې د شعر او کمپوز پاکل راته وایي کمپوزونو کې معیار څه ټاکلې ده او همدارنګه شعرونه څنګه انتخابوي په دې حق لوریدونکو ته معلومات ورکړي
په دا ورستوي کلو کې چې ما ولیدل چې په پښتو ژبه کې البته په پښتو ادبیاتو کې و ملیدل چې نام خدای موږ دومره ډیر شاعران لرو او فوق العاده شي شاعران لرو ډیر ښه شاعري کوي نو بیا مال مجهول دا شیرونه نوایو دا ما هغه وخت مطالعه کول او ما واقعا د درد اخلاص خوان ترې اخستی یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم ما خواندم ترې اخم په دې خاطر چې د شوزو په شاعری کې زه ډېر نوی څه وینم هغه هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینه په شاعری کې کم دي ما نه دي لوستي یا یعنی بیخي چلا دی بخی سر یعنی در ما احساس دی تقدر سما تری اخیستی دی نو بیا می واقعا شیر تا کتلی دی اگه در شیر نویت نمی کتلی چی غمجن شیر دی در خوشی شیر دی مثلا دی او رابطه لری یا مثلا در پسرلی سر یا مثلا دی او موسم سر دی یا دی او حالات سر دی سیاسی حالات سر حتا نو پا اگه دلیل می بیا اگه شیر را خستی دی د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی او مخکمه مې یاد کړل چې زه په اصطلاح شعوري زه د شودو شعرونه خپل سندرو ته انتخابوم
آسیا جانې که په دې برخه کې دارته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي ویډیوي مو څومره سندرې دي او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه
ویدیویی می پیسلا که پا استادیو که می تقریبا ندانی کلاس دانیم پا استادیو که سبت کردی او دوی دانی می لایف پا خبرونو که ویلی دی تقریبا تولید پا حساب که ویم پا داشت پا جو کالو که می دول سندری ویلی دی طبعا کمپوزون بیخی دیر را تپراته دی خو پا اصلا سبتوالی کار پر کولی و طول شان ورتام ده کول یعنی دا ډیر وخت غواړي اقتصاد هم غواړي یو څه مشکل ده خو بیا ما په نظر سره شپږو کالو کې دول سندري به خې کفایت دي تر دې اضافه که سړی وایي کیف هم نه لري
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اوریدونکو نه ستاسو له مینوالو نه داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې دغه یو لکه یو خاطرې هنرمند لپاره تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړی
بالکل زه کله کله وینم داسې دی دغه موسیقي یا خپل سندری که یوازی دغه پښتو سندری را خو که تاسو پام وکړئ بعضی سندری محفلی دی چې هغه د خوشحالۍ سندری دی، مثلا تر په محفلو کې ویل کېږي، یا ځوانان اتان ورسره کوي، یا پیغلې مثلا ورته ګډیږي، دا یو جلا سب دی. بیا مثلا قوالی سندری لرو، غزل سندری لرو، پاپ لرو، پاپ و غزل مو سره ګډ کړي دي، یعنی د موسیقي د نوې آلو سره. نو که رښتیا درته ووایم، دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اورېدونکي یا لیدونکي هم لري. نو زه چې کله کله ماته په دغه یوټیوب چینل لرم، په هغه کې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي، داسې کومنټونه نه چې ماته ډېر صفات کړي، دغه شعر یې یاد کړي، موضوع یې یاد کړي، او ماته کله کله وایي چې موږ هېڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلې چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې ووایي. صحیح ده، یو د سندرې ستا مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړي وایي چې هله مکتب خلاص کړي، دا وکړي، هغه وکړي، هله مسافره سمه، له لالۍ مې ولاړې، دا دې هغسې، خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي، په دغه دوو ریتمو کې دي، په دادراو په مغولي کې مثلا، هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کې دا شعر واچي، یو شی ترې جوړ کړي، هغه اصلا شعر هم نه دی، تصنیف دی. خو زما سندرې چې دي هغه ټول شعرونه دي، هغه ټول اثرونه دي.
د وروستۍ سندرې په هکله مو که لږ معلومات راکوي، شعر او کمپوز د چا دی، او څنګه مو وغوښته چې دا سندره ووایې؟
په وروستیو کلو کې مثلا دوهم واده، دریم واده، هغه هم د لوستو کسانو سره، د داسې کسانو سره چې هغې واقعا د تمدن یا د ډیموکراسۍ دعوی کوي، یا خلک یې په ټولنه کې دغسې پېژندل شوي دي. مګم چې ګورې دوم واده وکړي، دریم واده وکړي، او هغه ښځې چې دوامه یا دریمه ښځه کېږي، هغې هم لوستي لسانسایي بل د دې څه چې راتېر سي په وطن کې، خدا بیخي او عامه خبره ده. او پر دې موضوع باندې هېچا هېڅ ونه لیکل، نه مقاله ولیکله، نه لیکنه ولیکل، نه یو سندره پرې جوړه که نه یو شعر پرې ووایي. نو دا موضوع چې ده، بیا خلک اعلانونه هم کوي، او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو، چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې وسي هغه په خواله رسنیو کې، هلته خو ته هر څه آزاد دي، بیا وایي نه غږ مو ورته کوي، دا د دې شخصي مسله ده. نه، دا شخصي مسله که ده، نو بیا په خپل کور کې دی وساتي، موږ د چا دروازه مو نه ده ټکولی چې موږ وایي ستا شخصي کور څنګه دی. خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي، نو موږ دغه وایو چې دغه دوهم، دریم یا څلورم واده چې دوی وایي چې وایي دا په اسلام کې روا دي، په دغه شکل و په دغه صورت و په دغه شرایطو کې چې دوی کوي، دا مطلق شرط دی. او که مثلا د دې مدرن ټولنې په حساب راواخو، هېڅ یعنی د انساني کار نه دی، د مدني ټولنې یو خلاف کار دی. ما ډېر دوستانو ته دا څو کلونه کېږي چې مال راسي دغه باره کې یو څه ووایو، مګم باور وکړه دا سندره ما وویله، خپله شاعري دا سندره ما خواست ترې وکړي، هغې نه ده خپره کړې، په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنټونو سه په اصطلاح ځان ګوري، او یا به دای ځکه ډېره پروین ملال ډېره مطرح لیکواله ده، ډېره مخوره شاعره ده، واقعا فوق العاده ښه شعر وایي، او یا به دای چې مثلا دغه ډېرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډېر ډېر اکثریت وی دوهم ودونه کړي دي، یا دریم کړي دي، پار دلیل چې کړي دي خو کړي دي، یعنی هغې خپل د شعر سندره خبره نه کله، یعنی دا موضوع دغسې کړی ده، او دا ډېره غلطه موضوع ده. موږ باید پر دې باندې په تېره بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي. نو دا زما یو خاص اعتراض لو، هر څوک که طالب دوم او درېمه کوي، یا مثلا نالوستي سړی کوي، زه دغه څه ګیله نه کوم، هغې دغه هدف دی، دغه یې ژوند دی، دغسې روزل شوي دي. اما که یو لوستي فاکولته پاسه، یا نه پوهېږم نیکټایي پوشه، یو مډرن یې کوي، او بیا بېرته وایي چې دا د اسلام ما ته روا کړي دي، پر دې باندې زه انتقاد کوم، او دغه زما انتقاد او دا زما اعتراض دی.
آسیا جانې، په راتلونکي کې مو هم داسې کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره پې ووایي، او یا هم کمپوز پرې جوړ کړئ، او یا داسې تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډېر زیات ده، تاسو ورباندې کمپوز او سندره جوړه کړئ؟
بله، زه به جوړه کړم، خو که چیرې زه یوازې اعتراضی سندرې وایم هغه بیا خوان نه کی، زه خپل هم دغه سړی خوان نه اخم په دې خاطر چې زه خپل یو خوشحاله انسان یم په مجموع کې. یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زه دلته خوشحاله یم، نو چې خوشحاله یم باید خپل خوشحالي اخم په هنر کې اوتون غاړم، یا یا مثلا اوریدونکو ته یا فیصله مینوالو ته ورکم. نو کله کله کوشش کوم چې داسې یو موضوع راواخم چې هغې باندې څوک نه غږېږي، که داسې یو څه یې لرم، یې دغسې شعرونه هم لرم یا راته پراته دي مثلا د کمپوزو سره دا کوم. خو زه هم په دا منځ کې باید یو څه د خوشحالۍ سندرې مې مثلا چې هغه د واقعیا یو انسان ته خوشي وربخشي، هیلي وربخشي، او راتلونکي ته په اصطلاح هیلمن کوي یا هیلمنی کوي، دغسې یو څه باید وي.
مننه آسیا جان، ډیرو ښو ټکو ته دې اشاره وکړه. که د خپل ادبي او فرهنګي ژوند د خوږې یا تریخې خاطرې را سره وغواړي شریکې کړي، او که د فرهنګي برخې نه، ادبي او فرهنګي برخې نه غواړي، نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تا ته جالبه وي، اوریدونکو ته جالبه وي، نو تاسو کولی شئ چې اوریدونکو سره شریکه کړئ.
کوم پیاتې په 2001 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولینه سندره یا د رژیم وروسته اوله سندره ما وویل چې زما ذات په نامه
د خپل قسمت سره هر ځای به جنگ دم نړیدم، زمي د هیلو په ایرو کې سوځیدم نړیدم، نرات ډاډا چا بحالا نشوم سیوری پچا دنیستی جوړ سپیر دیوال وم شړیدم نړیدم، ټوپک دبل اورا دورور زرمی د مور پنرش پخ پلو وینو کی پخ پلا لمبیدم نړیدم، زما د ذات دورا کبولو نارهم شویدا یو شی بکی گنا شوی تو بهم شوی شویدا یو آشی باقی گنا شوی تو بهم شویدا، مامی دخبل وجود زرائی رحم بانا لیدا کنا وجود کی می مرگونی لمبا هم شوی
جنگل کې مې ویلې چې د شعر د زمزمې نیازی و مهرتاج و مریم صافی دی، یعنی د درو شاعران شعرونه مې سره ګډ کړل. بیا موږ ځنګل کې دغه د مینې سار ولو، نو پاڼې تازه را رژېدلې وې، نو نیت مو کې چې دغه فضا راغلې د منی دی ودا دی، نو دغه سندره چې مو ثبتوله آخر کمرمین راته وویل چې ورته بیخي دغه یو په ځنګل کې لارې دي دلته په اروپا کې، نه چې خلک پلي پکې ځي مثلا پکې روان یې، بیا یوې خوا ته بلې خوا ته طبعاً چې وړې وړې ونې هم دي د دغه ونو په مابین کې ورننوځي چې دلته دې سندره ووایا. هغه چې زه هلته ننوتم هلته ډېرې بدې پشی ولی پشی په فارسی ورته وایي، کندریان غماشي ورته وایي، نه پوهېږم د نورو لهجو پښتانه څه ورته وایي، خو خیر هغه پشای ډېره عامه نوم ده. نو دوی زه پر سترګو پر شا باندې یعنی وچچلمه، دغسې کړلمه، اخر چې دا سندره خلاصېدله زما سترګې وپړسېدلې. نو دغه مې یو خاطره وه چې هم ډېره جالبه وه او هم سترګې مې نسبې ګرویالی، ځکه هرایش مې ټوله خرابېدی.
ډیره زیاته مننه آسیا جان چې په خپرونه کې مو را سره ګډون وکړ. که مو خوښه وي خپرونه به ستاسو په یوې سندرې پای ته ورسوو.
ستانه ډیره مننه فرشته جانې، او ستاسو د خپرونې نه ډیره مننه، یا د خپرونې د کار کوونکو نه چې زه میلمنه کلم او د زړه خواله مو سره وکړه. که څه هم ستونی مې درد دی، خو زه دا بهانه نه کوم، زه پر نورو باندې خاندم. ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکړي، که ستونی درد کوي که نه کوي باید هغه که یو چا ورته وویل چې زمزمه وکړه باید وکړي، کی ونس وکوالای هغه هنرمن نه دی کرات و بخشی تول توری دل مرو پشانی او او برا کری دس پوش میل چینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شند ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یو درش پو لاست باہو دہالی شود گنگرو دج جنتی سندرو مختر ناد نور لغار دنی
مختر ناد نور لغار دنی زبدی ٹولو باندی چوکڑ ما زبدی ٹولو تتابیر چنگشم د دغه ټولو د بلوغ حسن به څوک وستایی زما د هستی زما د ښایست بها به څوک وټاکي زما خاوند زما میړه زما تفسیر د حسن بیګا د بل چا په پالم ختلې په ماته نه راګوري زکاہغ دو ہم باد کری دی زکاہغ دو ہم باد کری دی
سوبادر تا پخوم یار زندر سرا خونه دورونه شجودی یار زندر سرا خونه دورونه شجودی سوبادر ترانم سوبادر تا پخوم سوبادر ترانم سوبادر تا پخوم یار زندر سرا خونه دورونه شجودی یار زندر سرا خونه دورونه شجودی کبینا وجودی او بدر ترانو سو بدر تپاکو یار زندر سرا خانه دورانش جوگی یار زندر سرا خانه دورانش دبا او بدر ترانو سو بدر تپاکو او بدر ترانو سو بدر تپاکو یار زندر سرا